Afrika رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کوو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د یو ځانمرګي د بم په 14 کې شپږ تنه مړه او 25 نور زخمي شوي دي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې په ملک کې د حکومت په ضد د مظاهرو په وخت کې تقریبا 3200 تنه زنداني شوي. او د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا استازو پرون په خپلو کې د روابطو د خوالي لپاره د نظامي خبرو په پیل هم موافقه کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د یو ځانمرګي د بم په 14 کې کم تر کمه شپږ تنه مړه او 25 نور زخمي شوي دي. دغه حمله د کوټې د ښار په هغې سیمې کې چې هلته سخت امنیتي ترتیبات هم نیول شوي د پولیسو یو موټر ته نږدې شوې ده. ډاکټرانو او د ژغورنې کارکوونکو ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې زیاتې پولیس دي او د ځینو زخمي شوو پولیسو صحي وضع هم ډیره خرابه ده. پاکستانی طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې په ملک کې د حکومت په ضد د مظاهرو په وخت کې تقریبا 3200 تنه زنداني شوي دي. دا تخمین د پخوانی اندازې نه ډیر اوچت دی. پخوا ویل شوي وو چې 1000 تنه زنداني شوي دي. پرون د ایران په پارلمان کې د تهران استازي محمود صدیقي د ایران د یو دولتي خبري اژانس سره په خپل مرکې کې د مظاهره چیانو د زنداني کولو دغه اندازه څرګنده کړه. هغه وایي چې مختلف امنیتي قوا په مظاهرو کې خلک زنداني کړي دي او دې کار دا خبره مشکله کړې ده چې د زنداني شوو خلکو صحیح اندازه معلومه شي. له بلې خوا د بشر د حقوقو د څارنې نړیوالې ټولنې د ایران د مقاماتو نه غوښتي دي چې په زندان کې د 50 تنو د مرګ د مسلې په باب په عاجل ډول تحقیقات پیل کاندي. د بشر د حقوقو د دفاع د نړیوالې ټولنې په پرونی اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې په ایران کې قیدیانو ته د شکنجې د ورکول نه علاوه د زندانونو وضعیت هم فوق العاده ډیر خراب دی. د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا استازو پرون په خپلو کې د روابطو د خوالي لپاره د فوزي او نظامی خبرو په پیل هم موافقه کړې ده. دغه دوه رقیب ملکونو په خپلې پرونی ګډې اعلامیه کې په دې هم موافقه کړې ده چې د نظامی تشنج د لری کول د پاره مذاکرې پیل کړي. شمالي کوریا د دې سره هم موافقه کړې ده چې په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک مسابقو کې به چې د فبروري په میاشت کې به پیل شي هم ګډون وکړي. سپینی ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم غواړي چې د ژمي په اولمپیک کې د ګډون لپاره د لوړې سوي یو هیئت جنوبي کوریا ته واستوي. په دې برسیره جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیول او د پیونګ یانګ ترمن موافقه هم ستایله ده. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د سوریې نظامی مقامات وایي چې اسرائیلو د دمشق د شمال ختیځو سیمو په شمول یو شمېر توغندي د سوریې په خاورې وار کړې دي. د سوریې نظامی مقامات ویلي دي چې ځینې توغندي ویشتل شوي مګر ځینې د قطیفا په سیمه کې د فوز په سیمو لګېدلي چې تاوان هم رسولې دي. د سوریې نظامی مقامات د هم ویلي دي چې د دوی قواو د اسرائیلو و جنگي الوتکه هم ویشتلې ده مګر اسرائیلو دغه رپورټونه رد کړي دي. پرون د بشر د حقوقو د دفاع نړیوالو ټولنې د برما د مقاماتو نه وغوښتل چې د رویټر هغه دوه ژورنالستان باید سمدستي خوشي کړي چې هلته په برما کې زنداني دي. د بشر د حقوقو د دفاع نړیوالو ټولنې ویلي دي چې د رویټر دغه دوه خبریالانو والونی او کیوسو او په مطلق ډول د خپل کار نه بغیر بل کم کار نه دی کړی. د بشر د حقوقو د دفاع په نړیوالې ټولنې کې د جنوبي ختیځې آسیا او د آرام سمندر د سیمې د چارو د دفتر مشر جیمز ګومز ویلي دي په دې کې شک نشته دی چې د برمو مقامات هیڅکله هم نه غواړي چې د رخان په حالت کې د روهنګا د مسلمانانو په ضد د هغه ملک د فوج د جنایتونو نه پرده اوچته شي او له دې نه ویر لري چې دغه دوه خبریالان ممکن د دغو جنایتونو په باب څه ووایي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ګومان نه کوي چې د مطبوعاتو مشهوره سیرا او میلیارډره اوپرا وینفری به ځان په 2000 کال کې د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي مګر سره دې هم هغه ویلي دي چې د پدې اطمینان لري چې هغه ځان کاندید هم کړی نو دی به هغه ته ماته ورکړي. پرون میرمن وینفری د پرسمی ډول وبخی میرمن وینفری پرسمی ډول د خپلې کاندیدۍ د په باب سن دی ویلي، مګر د یک شنبه په شپه د هالیوډ د ګولډن ګلوب د جایزې تقسیم په مراسمو کې د هغې د وینا نه مطبوعاتو ته دا څرګنده شوې چې ممکن هغه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهور ریاست مقام ته ځان کاندید کړي. میرمن وینفری په خپلې دغې وینا کې د مطبوعاتو د ملاتړ او د خود د حال د بهتره یوازې چت کړی دی. دا خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. نن یو مسله ده چې په پاکستان کې د داعش حضور مخ په زیاتېدو ده. بل مسله ده چې پاکستان افغان مهاجرو ته یو میاشت وخت ورکړې ده چې خپل وطن ته ستانه شي. خو د دې او نورو مسایلو نه مخکې راځو دې موضوع ته چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي هغه کسان چې د پولیسو په قوه کې په واسطو او بډو مقرر شوي دي، یا یې غلاوې کړې دي او یا له سنګره تښتېدلي دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را کړی دی.
افغانستان د پوره خدمت کو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه د 346 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وینا کوله ویل په پولیسو کې د هچا د ګمارنې غوښتنلیک به د چا د فشار پر بنسټ لاسلیک نه کړي. ښاغلی غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې له دې وروسته د ټولو ځوانو او لوړ رتبه افسرانو تعینات، تبدیلی، ترفیع او اجرات د افسرانو د ذاتی قانون پر بنسټ ترسره کړي او زیاته کړه چې هیڅوک په انفرادي ډول او شخصي واسطو د خپل د تقرر او تبدیلی حق نه لري. ولسمشر غنی یو ځل بیا د پولیسو پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل په واسطو او بډو مقرر شوی کسان یا غلا کړي او یا له سنگره تښتیدل دي.
هر څوک چې په واسطه مقرر شوی له سنگره تښتیدل، هر څوک چې په پیسو مقرر شوی سبا غلا کړي ولست نه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقرره د پاره ناراضي کراغلی سبسي په تلویزیونو کې د خبر او زه یو مقرره د فشار لاندې نه امضا کوم. او هم دومره پوسی چې زه خبر یم چې څوک فشار مقرر یږي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د افغانستان څلور کلن امنیتی پلان چمتو شوی او په پولیسو کې د اصلاحاتو راوستل هم په دغه پلان کې شامل دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د پولیسو د اصلاحاتو بهیر سلیقوي نه دی، بلکې د هر افغان ژوند پورې اړه لري او د افغانستان د ملي ګټو په اساس ترسره کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په دغه مراسمو کې وویل چې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د ستراتیژۍ د جوړولو کار بشپړ کړی او د ورستۍ ارزونې لپاره به ډیر ژر د افغانستان ولسمشر ته وسپاري.
و استراتیجی فعلا تدوین شوه، مشوره با تمام اقشار
هغه ول د استراتیجی و تدوین شوه، له ټولو قشرونو سره مشوره شوه، له عالمانو، روحانینو، مدني ټولنې، د زونونو او ولایتونو له ټولو قمندانانو او مرکزی ریاستونو سره مشوره وشوه او له هغه ورسته د استراتیجی تدوین شوه.
مشوره ها صورت گرفت بعد از استراتیجی تدوین شوه.
خغلی برمک زیاته کړه چې د اصلاحاتو د استراتیجی به د پولیسو د مسلکی توپ ظرفیت لوړولو، تجهیز او روزنې په برخو کې په مختلفو پړاوونو کې تطبیق شي. د پولیسو پلیکو کې د اصلاحاتو د استراتیژي په داسې حال کې تدوین شوی چې له دې وړاندې افغان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و او په دغه وزارت کې پر اساسي اصلاحاتو ټینګار کړی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
سلګونو کوچانو مارش کړی دی او د حکومت نه غوښتي دي چې د خوست په ولایت کې په کوچانو باندې تړل شوې لارې پرانیزي. دا رپورټ لږ وروسته اوري. پاکستان افغان مهاجرو ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې خپل وطن ته ستانه شي. په یو میاشت کې د زرګونو افغان مهاجرو بیرته ستنېدل امکان لري؟ مونږ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مهاجرو د چارو پخوانی مسؤول، پخوانی ډیپلومات مصری خان مومن سره مرکه کړې ده. محترم مومن صاحب، د ډیرو کلونو رئیس تاسې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د مهاجرو د چارو مسؤلیت لر وس خو د وظیفه او کار کې نه یې خو تجربه خو د کافی ده د ولس کلونو رئیس د افغانستان او پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرې کیږي پاکستان وایي مهاجر دی ووزی په دومره وخت کې بیرته د لار شیخ خپل وطن ته بیا افغانستان او د پاکستان د مقاماتو ترمنځ غونډې وشي بیا ورته وخت ټاکل شي اصلي خبره چیرته ده ولې د ولس کلونو کې د دغه مسلې غم اساسی او بنیادی تور باندې نه خورل کیږي
زیبا خورت د مهاجرینو په باره کې شناخت د پاکستان د حکومت او د افغانستان د حکومت متفاوت دی د پاکستان حکومت چې د مهاجرینو کم شناخت لري هغه دا دی چې مهاجر دوی په دې څلوي خوکالو کې تللی دي
ښه
او دوی نتیجې ته رسیدلی دي چې دا مهاجر چې دي دا په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په اجتماعي لحاظ پاکستان ته څومره ارزښت لري
د افغان مهاجر ښه
د افغان مهاجر
بله
او دوی به په دې مورد کې پوره تحقیقات هم کړي دي څېړنې هم کړي دي او دا موضوع ښه شاربلې ده او شملې بیل کړي دي او کوچې بیل کړي
کوچې څه شی دي
کوچې دا دي چې فرض کا افغان مهاجر د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې
بله
ډېر لوی ونډه لري
مثلا
پاکستان عمده صادراتي اقلام چې دي هغه قالینې دي شات دي قیمتي ډبرې دي وچ او تازه میوې دي او دا د سپورت سامان آلات او
وسایل
وسایل دي
ها ها
زه په مسولیت سره خبره کوم چې په دې ټولو کې د افغان مهاجرینو نقش ډیر زیات دی حتی په ځینې ځایونو کې د پاکستانیانو لوی نقش ډیر دی
بله ښه
تاسو په رابطه تاسو ته زه وړه نمونه وایم درې لکه او پنځو زره خو شاکه یا شپېته زره پورې د شاتو مچیو ټیشنونه دي په پاکستان کې په ټول پاکستان کې چې د دې جملې نه درې لکه او څو زره د افغان مهاجرینو پورې مربوط او صرف یو پنځه زره یا ډېر زره خوشاکه به د پاکستان خلکو پورې مربوط چې د دې ټیشنونو نه په سلګونو ټنه شات جمع کیږي تولیدیږي او خارج ته صادریږي چې د دې نه په میلیونونو ډالر زری مبادله راځي
بله
زرونو مهاجرین په عربي ممالکو کې مزدوري کوي سلګونو میلیونه ډالر چې دوی هلته ګټي د پاکستان ته راليږي 2014 کال کې دوی دغه یو سختي راوستله
بله
چې بانکي حسابونه باندې یو مشکلات پیدا شو یعنی تاسو باور وکړئ چې افغانان خپل سرمایه ایستلو ته دغه وکړه شروع کړه بانکونه تشو
دا د کوم ځای بانکونه یادوي غون پاکستان کس
ده غون پاکستان د بنا په دغه دلایلو باندې پاکستان نه غواړي چې افغان مهاجرینو وزي دا پاکستان خپل یو دستاور غني دا کله کله چې دوی د سیمهشت او دوه دغه کې داسې یو خانه ټکانی کوي
دغه خلک چې تاسو وایي چې په بانکونو کې سرمایه دي او پاکستان نه غواړي چې د دې خلکو تعداد به څومره وي
پنځله کو په خوښه کې تخمین شوی وو
ښه نو دا باقی چې پاتې دي دا خو باید د افغانستان حکومت په دې دومره ولسو کلونو کې یستلې وې دي نه او په افغانستان کې زی په ځای کړې نو اصلي خبره څه ده چې افغانستان دا کار نشي کولای ولی ارزل مولات غواړي
افغانستان فکر کوي چې دا ماجر چې دی دا یو ستونزه ده کدا راشي دا به په تکلیف شي به عزت به شي په مشکل سره به مخ شي او هغه ژوند به خراب کو دلته به ونه ته وانه کو چې دوی ته یو صحیح ژوندۍ ورکو او دوی په دې تلاش کې دي د افغانستان حکومت چې د ماجرو په ځای کې دوه لپاره مناسب ځای پیدا کړي لکه څنګه چې د پاکستان لپاره سرمایه ده همدغه چې د افغانستان لپاره سرمایه زما نظر دا دی چې اوس افغانستان د خوانه د سیمه راځي اوس ترور موږ نور وخت نه غواړو بس ختم
ډیره مننه مسیخان مومن صاحب کور دی ودان په عزت وسی
د غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 14مه کلیزه منځل شوې ده. د یوې سروې له مخې په دغه موده کې د اساسي قانون له هر دریو مادو څخه دوه نقص شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویلي دي چې د قانون نقص کېدل د قانون بې اعتبار کېدل نه بلل کېږي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ را لګله.
په دې لوی غونډه کې د دولت لوړ پوړو چارواکو د اساسي قانون د تصویب د 14مې کلیزې منځنه وکړه. هغه اساسي قانون چې له هر دریو مادو یې دوی نقص شوي او ځینې سیاسي ګوندونه په دې 14 کلن عمر کې د تعدیلاتو غوښتونکي ول. د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش منی او تاییدوي چې اساسي قانون په ځینو برخو کې نقص شوی او ځینې مادي نه دي تطبیق شوی، خو دا هم وایي چې دا نقص او نه تطبیق د اساسي قانون د بې اعتبار کولو په معنا نه دی. دا ولسمشر دوه مرستیال په اساسي قانون کې د تعدیل لاوستل حق بولي، خو وایي د اوسنی قانون تعدیل ته شرایط پیچلي دي. د قانون پرته له نورو لارو د تعدیل لاوستل په اساسي قانون نرمه کو د تا بولي.
ما در صورت میتوانیم یک قواعد را
موږ په هغه حالت کې اساسي قانون تعدیلولای شو چې د اساسي قانون د شرایطو لارې تعدیل راوستل شي. هغه د اساسي قانون ځانګړې لویه جرګه او په قانون کې شته شرایط دي. هر بل لار چې کله هم مطرح کیږي لکه موقت دولت یا دودیزه لویه جرګه، دا له قانون پورته او له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. که په صراحت وایم دا په اساسي قانون نرمه کودته ده.
اساسي قانون یا ملي وثیقه چې په افغانستان کې له 14 کال تصویب راوروسته تر ټولو زیات نقص شوی قانون دی. د یوې نوې سروې له مخې د افغانستان اساسي قانون په تیرو 14 کلونو کې له هر دریو مادو یې دوه نقص شوي. دا سروې چې د پژواک خبري اژانس او د حقوق پوهانو انجمن ترسره کړې، پکې ویل شوي چې د اساسي قانون له 122 مادو څخه څلور نوې مادې نقص شوي یا هیڅ نه دي تطبیق شوي. د لومړي فصل 12 مادې، د دوهم فصل 13 مادو 23 او د دریم فصل له 12 مادو 15 نقص شوي دي. سروې ښودلې چې له هرو لسو افغانانو څلوري د اساسي قانون په اړه معلومات نه لري، له نیمایي نه زیات عدالت ته لاسرسی نه لري، له لسو کسانو درې د اساسي قانون له حقوقو ګټه اخیستې او له لسو د شپږو کسانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل وایي د اساسي قانون د تیرو 14 کلونو نقص شوي مواردې په نښه کړي دي.
کله چې د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات په تیرو 14 کلونو کې نه کیږي، نو آیا دا واضحه فیصله د دغه ماده نقص ده او کنه ده؟ یا که د شهروالۍ او انتخابات په وخت باندې نه کیږي، آیا دا نقص ده او کنه ده؟ موږ یعنی ډیر مستند دغه کومه هر ماده چې د قانون په اړه ده د هغوی هغه کله چې نقص وه هغه موږ په اسنادو په دلایلو ذکر کړي چې دغه ماده د دغه دلایلو له امله نقص وي.
افغانستان له 1401 هجري لمریز کال راهیسې 10 اساسي قوانین تجربه کړي. اوسنی اساسي قانون په 1402 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د لوګر په ولایت کې سلګونو کوچانو اعتراضي مارش کړی دی او د حکومت نه غوښتي دي چې د خوست په ولایت کې په کوچانو باندې تړل شوي لارې پرانیزي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
دغه اعتراض کوونکو چې د لوګر د التمور په سیمه کې د ګردیز کابل لوی لارې ته راوتلي وو، له دولت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې ځایي قومونه د کوچیانو پر مخ د لارو له تړلو راوګرځوي. نږدې یوه اونۍ مخکې د خوست په مرکز او تریځایي ولسوالۍ کې یو شمېر قومونه وروسته له هغه د کوچیانو پر مخ لارې وتړلې چې د ځمکو د ملکیت په سر یې یو او بل ته مورچې ونیولې. که څه هم د خوست ځایي چارواکي وایي چې یو ځل یې د کوچیانو پر مخ لارې پرانیستلې، خو د لوګر یادو شوي اعتراض کوونکو ویل چې اوس هم پر کوچیانو لارې تړل شوي او خلک له ستونزو سره مخ دي.
دا کوچیان په داسې علاقو کې پراته دي چې هغو ته د خرڅو د مریضو د احتیاج دا ډېر په مشکلاتو رسیږي، ځکه دا کوچیان ذاتي وچي چای هغې خواته پاکستان ده، دې خواته تیرزي ورته د ځان یې ورته دولت جوړ کړی ده.
په دې وروستیو کې په خوست کې د کوچیانو او یو شمېر نورو قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجو زور اخیستی. کوچیانو په ځینو ځایونو کې نوې آبادۍ پیل کړي، خو نور قومونه یې د ړنګېدو غوښتنه کوي. د لوګر یادو شوي معترضینو له دولت نه وغوښتل چې یاده مسئله جدي ونیسي او د هواري لپاره یې کوټلې ګامونه واخلي. دوی اندېښنه څرګندوي چې که دا مسئله ژر هواره نه شي، ښایي له نورو ستونزو سره هم مخ شي.
که دغه مشکل حل نه شلو، موږ بله لار نشته، موږ به دغه لارې بندوو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی. مدني لارینونه به کوو، هر څه مسؤلیت چې پېښ شه مسؤلیت به د هغو په غاړه وي.
بل لور ته په یاده مسئله کې ښکېلو قومونو د خپلمنځي پرېکړې پر اساس ویلي تر هغې به د کوچیانو پر مخ لارې تړلې وساتي، څو چې له کوچیانو سره د ځمکو د ملکیت په اړه له دولت سره پرېکړې ته ورسېږي. په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي چې د لوګر په التمور سیمه کې له معترضینو سره خبرې کولې، خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې د حل په اړه یې کوټلي ګامونه اخیستې.
د خوست ولسونو یو تعداد وړاندیزونه لرل چې هلته غصب سوی، نظامي کمیسیون مې تعین کړی، ساحې ته تللی، تاسې ټول په جریان کې مورچې ړنګې شوي دي، غصب ړنګ سوی ده. خو متاسفانه کله چې زه راوتلی یم، بیا د یو تعداد حرکاتو په اشاره باندې دوی ختلي اول ته لارې بندې شوي.
پر خوست سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د کوچیانو او ځایي قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر لانجې او شخړې پیښې شوې دي. د څېړونکو په وینا د قومونو ترمنځ لانجې او وسلوالې شخړې نه یوازې د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغېز لري، بلکې د دولتي حاکمیت په وړاندې هم ستونزې ایجادوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په یو تازه رپورت کې خبرداری ورکړ شوی دی چې په پاکستان کې د داعش حضور مخ په زیاتېدو دی. بل پلو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس ویلي دي چې پاکستان دهشتګرو ډلو ته د امن پناه ځایونه ورکوي. مایک پمپیو ټینګار کوي چې په پاکستان کې میشت دهشتګرې ډلې د امریکا ګټو ته تاوان رسوي. د راپور تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
په پاکستان کې یو نوی راپور ښیي چې په دغه ملک کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، او د داعش فعالیتونو په پاکستان کې د ترګري ضد جګړه نوره هم پیچلې کړې ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتي مرکز په خپل کلنی راپور کې لیکلی دي چې په 2018 میلادي کال کې 370 وسلوالې حملې شوې دي چې پکې ځانمرګې حملې هم شاملې دي. په دغو حملو کې 815 کسان وژل شوي دي او د 1200 نه زیات زخمیان شوي دي. دغه راپور وایي چې په دغو حملو کې د خلکو په وژل کېدو کې د تیر کال په پرتله 10% کمښت او په حملو کې 14% کموالی راغلی دی. راپور وایي د پاکستانی طالبانو ډله اوس هم د ټولو نه لوی خطر دی او د دغو حملو 85% پاکستانی طالبانو کړي دي. د پاکستانی طالبانو علاوه په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي او نور وسلوالې ډلې په پاتې حملو کې لاس لري. راپور کې ویل شوي د بلوچستان او د سند په صوبو کې د اسلامي دولت د ډلې د شتون راپورونه د خطر د زیاتېدو نښه ده. خود امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای رئیس مایک پمپیو وی پاکستان هغو ترګرو ته پناه ورکوي چې امریکا ته خطر پیښوي.
موږ وینو چې پاکستانیان د خپل هیواد دننه هغو ترګرو ته پناه ورکوي چې اوس مهال متحده ایالاتو ته خطرونه پیښوي. موږ کوښښ کوو چې پاکستانیان په دې خبره پوه کړو چې له دې وروسته دا کار د منلو نه دی، نو له دې امله د مرستو اخیستو لپاره یې په شرایطو یو بل چانس ورکوو. که دا مشکلی حل کړ، خو موږ به خوښ او همکاري به ورسره کوو، خو که وی نه کړ موږ مجبور یو امریکا خوندي کړو.
پمپیو وی د امریکا استخباراتو د دې ارزونې تایید کړی دی او وی ویلې جمهور رئیس ترامپ پاکستان ته سپینه خبره کړې ده چې امریکا غواړي د پاکستان همکار پاتې شي، خو باید د ترګرو پټ ځایونه ختم کړي.
جمهور رئیس دا خبره روښانه کړې چې پاکستان باید هغو ترهګرو ته پناه ورنه کړي چې امریکا ته تهدید پیښوي.
د امریکا د دفاع وزارت هم د دوشنبه په ورځ ویل امریکا پاکستان ته ویلي چې که په میلیونونو ډالرو امنیتي مرسته غواړي، نو باید نور اقدامات وکړي.
طالبان د حقانی شبکې مشران او د برید طراحان باید له دې وروسته پناه ځایونه ونه لري او د پاکستان له اړخه حملې ونه کړي.
پاکستان وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې پناه ځایونه لري او د هغه ملک نه په پاکستان کې حملې کوي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو خیریه مؤسسه چې د فلسطین مهاجرو سره مرسته کوي ځکه ځان نارامه احساسوي چې یو خواته اسرائیل انتقادونه کوي او بل پلو امریکا د خپل ونډې د کمولو ګواښونه کوي. د امریکا غ خبريال سندي سین په دې حق
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ ویل چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره موافق دی چې د یونرا په موسسه باندې انتقاد کوي او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو دغه موسسه د تیر وخت پورې اړه لري. د یونرا نطاق امریکا غږ ته وویل دغه اقدام به تقریبا 15 میلیونه رجستر شوي مهاجر د تباه کوونکو عواقبو سره مخامخ کړي چې په درست منځني ختیځ کې خوارواره دي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث وپیژند. فلسطینیانو په قهر سره عکس العمل وښوده او وایي دغې پریکړې څرګنده کړه چې واشنګټن به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې یو صادق منځګړی نه وي. په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړې ده چې ټرمپ اوس ناامیده شوی دی او ګواښ کړی دی چې که دوی د خبرو میز ته رانه شي نو په فلسطینیانو باندې به په میلیونو امریکایي مرستې بندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای
said that he doesn't want to give any additional funding or stop funding until the Palestinians are agreeing to come.
زه فکر کوم چې جمهور رئیس په اساسي توګه وویل چې فلسطینیان د سولې د خبرو مسترانه شي نو د نه غواړي چې اضافي پیسې ورکړي یا خای پیسې ور باندې بند کړي. د یونرا نطاق کریس ګونس امریکا غږ ته وویل د ده درک دا دی چې امریکا لا تر اوسه د پیسو د کمولو پریکړه نه ده کړې مګر د زیاته کړه چې دا رنګه اقدام به په اردن، لبنان، سوریا، د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې 15 میلیونه مهاجر د کړاو سره مخامخ کړي. کریس ګونس نه وایي
If UNRWA were to stop functioning, 500,000 children would not receive a daily education around the Middle East. 9 million people would not get
زما مطلب دا دی که دغه موسسه یعنی یونرا خپل فعالیت ودروي په درست منځني ختیځ کې به 500,000 ماشومان د ورځنۍ زده کړې نه بې برخې کړي. 9 میلیون خلک به د خپل ډاکټر له مشورو نه بې برخې شي چې زموږ ډاکټران ورته هر کال دغه مشورې ورکوي. 8 دېرش زره خلک به واړه پورونه لاسته رانه وړي. لیکن د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو د شنبې په ورځ په دغه موسسه باندې سخت انتقاد وکړ. د زیاتوي
UNRWA is an organization that is perpetuating the Palestinian refugee problem. It is also perpetuating the alleged right of return narrative with a goal to terminate the state of Israel.
یونرا یو سازمان دی چې د فلسطینی مهاجرو ستونزه دایمه کوي او په دې هدف سره چې د اسرائیلو دولت ته له منځه ولاړ شي د ستنېدلو د حق کیسه هم دایمه کوي او ځکه نو یونرا دې د نړۍ له مخ نه محو کړی شي. د یونرا نطاق کریس ګونس دغه نظر ردوي او وایي
This idea that a humanitarian organization can somehow perpetuate a refugee crisis and push an agenda doesn't really square with what you see on the ground, which is UNRWA working with 500,000
دغه نظر چې بشری سازمان د مهاجرو ستونزه دایمه کوي او یو ایجنډا پر مخ به د هغه څه سره سر نه لګوي چې تاسې په سیمه کې وینئ. دغه سازمان هر ورځ 500,000 زده کوونکو ته درس ورکوي. ګونس وویل که امریکا خپله ونډه ور نه کړي نو دغه سازمان به خپل کار ته دوام ورکړي مګر دا به ورته مشکله وي چې په اوسني سطحه دغه کار پر مخ بوزي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. درنو اوریدونکو د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. د دری خبرونه نه وروسته بیا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه اوري.